داډیو خبرونه اوري 12 بجې او 13 دقیقې شوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې خپل فعالیت بیا پیلوي. د دې کمیسیون او پخوانی دولت د څو نورو مهمو ادارو تشکیلات تیرونی د طالبانو د حکومت د یو حکم په اساس لغوه شول. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په یو بیان کې ویلي چې فعالیت په تیرو نه میاشتو کې د امنیتي، مدیریتي او مالی بحران له کبله ځنډیدلی و، خو بیان زیاتوي چې دا اداره به له کورنیو او نړیوالو بنسټونو سره په همغږۍ کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. طالبانو په روزګان ولایت کې د نشه یي توکو د پیرو پلور لوی مرکز بند کړی. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي چې دا کار د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان په اساس شوی دی. د روزګان د امنیت قمندانۍ ویان اغه ولی قریشي ازادۍ راډیو ته ویل که څوک له دې امر څخه سرغړونه وکړي نو بنیول شي او عدلي او قضایي ادارو ته به وسپارل شي. طالبانو درې ورځې مخکې په روزګان کې د کوکنارو د کښت د اړولو خبر هم ورکړی او ویلي دي په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو نوي فصلونه له منځه وړي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د افغانستان د کرومایټ د قانونو د استخراج مزایده لسو شرکتونو ګټلې ده. د وزارت په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویلي دي چې 214 شرکتونو په مزایده کې ګډون کړی و. د خبر پانه له مخې د مزایده ګټونکو لس شرکتونه به د کندهار، زابل او لوګر له قانونو څخه کرومایټ استخراجوي. کرومایټ له اوسپنې ډکه تیګه ده چې د ډیرو کلکو وسایلو په جوړولو کې کارول کیږي. روسیه له نږدې یوې میاشتې جګړې وروسته د ماریوپول د فولادو په فابریکه کې د بریا تر ادعا وروسته د دنباس سیمې د نیولو لپاره هڅې پراخې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ازوفستال د فولادو په فابریکه کې وروستی اوکراینی سرتیری هم تسلیم شوی. روسیه ویلي په تیرو څو ورځو کې په دې سیمه کې د ټولو تسلیم شویو اوکراینی سرتیرو شمیر 2409 ته رسیږي. روسیه اوس په ختیځ لوهانسک سیمه کې عملیات سخت کړي دي او پر ټول اوکراین د روسیې الوتکو بمباری زیاتې شوې. نن سهار د پلازمینې کیف په ګډون د اوکراین په ډیرو سیمو کې د بمباریو په خطر د خطر زنګونه ووهل شول. او د فنلند د غاز دولتي شرکت خبر ورکړی چې له روسیې څخه د هیواد ته د غاز صادرات نن بند شول. د روسیې غاز پروم شرکت پرون اعلان وکړ چې فنلند ته صادرات به د شنبه په ورځ بند کړي. د فنلند د غازوم شرکت اجرایی رئیس مایکا ویلیانین پرون وویل د روسیې د دې اقدام علت دا دی چې هلسنکی د غاز پیسې په روسی روبل نه ورکوي. روسیې مخکې له دې په ناټو کې د فنلند د غړیتوب د پلان په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو چې دا کار به د فنلند لپاره ناوړه پایلې ولري.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د افغانستان په جنوب کې د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي.
د هلمند په یو شمیر ولسوالۍ کې باج کروندګرو د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ.
په یو بل راپور کې به واوري چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
مریضانه کې امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تمباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظي ور کمزوري کړي دي.
دا چې له معتادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده.
د دوی په رواني اعمالو باندې او یا سیستم عصبي باندې تاثیر کوي. دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي.
د کابل خاریان وایي چې په کابل ښار کې د معتادینو ډیروالی د اجتماعي ستونزو لامل شوی دی.
سبا سهار په بس چې ګورو چې کوم ځای کې د وړو ماشومان د درې تایره وړو بایسکلونه دي چې دا ځای کې نسته.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
له پلار سره مې زما بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده درځه چې ځو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په هلمند او روزګان ولایتونو کې لسکونه جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د هلمند ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو د هغو بوټو اړولو لپاره عملیات پیل کړي چې د حمل په میاشت کې کرل شوي وه. په داسې حال کې چې د هلمند او روزګان ولایتونو خلک د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو ځینې بزګران بیا وایي کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه شي، دوی به د کوکنارو اړولو له امله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار مرسلین ارسلا په راپور کې واورو.
د کوکنارو د نوې فصل درې اونۍ تیرې شوې او په روزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې د کوکنارو بوټو تازه د مځکې څخه سرونه راپورته کړي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خوند سږ کال د حمل د میاشت په 14مه نیټه د یو رسمي فرمان په صادرولو سره د کوکنارو کښت منع کړ. اوس د طالبانو حکومت وایي چې د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د کوکنارو اړولو عملیات پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان او د نافې ټکور که څه هم دا یادونه نه کوي چې څومره مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي، خو وایي دوی د کوکنارو د هغو بوټو اړولو ته ژمن دي چې تازه کرل کیږي.
د هلمند په یو شمېر ولسوالیو کې بعضې کروندګرو د امیرالمؤمنین حفظه الله له فرمانه سرغړونه کړې وه او بیا د دغو کوکنارو په کښت باندې لاس پورې کړی و چې امنیتي ځواکونو یې عملیات ورباندې وکړه او دغه کښت یې له منځه یووړ. د کوکنارو په کښت باندې هیڅوک لاس پورې نه کړي او سرغړونکي به یې له مجازاتو سره مخامخ کیږي او همدارنګه به کښت له منځه ځي.
هغه ویډیوګانې چې د کوکنارو د اړولو په بهیر کې اخیستل شوي لیدل کیږي چې ځینې بزګران هم نیول شوي او ښاغلی ټکور هم د خپل رهبر د فرمان د سرغړونکو د سزا خبره کوي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه ځانګړی قانون او پالیسي نه ده اعلان کړې. د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې اوسېدونکي له پیل څخه بیا تر اوسه د کوکنارو اړولو د عملیاتو هرکلی کوي. د هلمند د ګرشک ولسوالۍ یو اوسېدونکي امین الله له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنار پر ځای د حلال او قانوني کښت مخه کړي.
دا منی تاریاک نه دی، دغه طالبانو ټول د بنځای وړي دي. نو وایم دغه چې ما چې لاړ شه دي تر د تاریاکو پر ځای د غنم وکړي، حلال شی دي وکړي.
د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په یو ویروي کلیپ کې لیدل کیږي چې طالبان د ټرکټر او رینجر موټرونو په وسیله د کوکنارو یوه کرونده ویجاړوي. د هلمند ولایت دوه بزګران قدرت الله او عبدالمتین شکایت کوي چې وچکالی دوی ته ډیر زیان اړولی دی. کله دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې ونه سي، نو له ډیرو اقتصادي ستونزو سره به مخ سي.
نوزاد مساکلا په دې ولسوالۍ کې دا تاریخ ماتي دا د بزګر د پاره یو غټ خان دی. ګوره ز خپل بزګر یم، زه وسو غنم په وکرم، غنم ماته دونه شي نه ګټي، بل شي ماته دونه نه ګټي. نو دا چې باندې د دې په ځای کې د دې په بدلا کې بعد مشتې تخم راکول شي چې داغه بدلای
ارا کو چې باندې ورور دا خو ډیر شکار دی منګرې مشتې بعد بدلا راکول شي زه چې غنم مودای شان خدای شپې نه جوړي مثال تاریخ به 100 روپۍ مخ جوړوي.
د کوکنارو د کښت اړولو لپاره داسې مهال عملیات پیل کیږي چې د کوکنارو د تیر فصل څخه لاسته راغلي تاریاک په هلمند ولایت کې د هیروین په کارخانو کې پروسس او هیروین ځین جوړیږي، خو تر اوسه د دې کارخانو د ویجاړولو پر ضد د عملیاتو راپور نه دی ورکول شوی.
یوه څېړنه ښیي چې د چرسو او تمباکو ګډ استعمال د معتاد په دماغ کې د جدي ستونزې سبب کیږي. دا څېړنه چې د چرسو پر معتادینو ترسره شوې ښیي چې په پرلپسې ډول د چرسو استعمال د دماغي فشار، د حافظې د کمزوري او د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ګډوډۍ سبب کیږي. ډاکټران وایي چې په افغانستان کې ډېری معتادین چرس او تمباکو په ګډه استعمالوي چې د درملنې پړاو یې هم پیچلی کړی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
بسیار سر اصاب تاثیر میکنه، اصاب بسیار ضعیف میسازه.
جبار څلور کاله مخکې له خپلو انډیوالانو سره د شپې په بندارونو کې د برخې اخیستو په وجه په چرسو اخته شو. دای چې د حافظې د کمزوري ترڅنګ د ورځنیو کارونو په اجرا کولو کې د ستونزو له امله هم ځوریږي. لیوی اونۍ راهیسې د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې بستری دی. جبار وایي د چرسو نشه د دې سبب شوه چې وروسته چرس او تنباکو ګډ استعمال کړي.
چرس خو می گرفتیم فرض مثال
تو 500 روپیه به مو چرس رانیول بیا به مو هغه مایده کول لک تنباکو به مو سره گډول سیګریټ به مزینه ډک کړ او بیا به مچ کول کله می چرس کول که چرس به ونه خبو پټه خل به ناستم خبر به مینه کولی خو کله به چرس نه را رسیدل ډیر به په قهر
وم
د هغه معلوماتو لمخې چې د موتادینو د درملنې لوروختیایي مرکزونو څخه راغون شوی په افغانستان کې ځوانان لومړی د تفریح لپاره د چرسو نشه کوي او په دې وروستیو کې ډیر ځوانان په چرسو موتاد شوي دي. د اروپا د نشایي موادو او اعتیاد د څارنې مرکز څېړنې ښیي چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جسمي ناتوانۍ، عصبي سیستم د کمزورۍ، د درسونو په یادولو کې ستونزې او د موتادې مور په ګېډه کې پر ماشوم د ناوړه اغیزو سبب کیږي. د دې څېړنې پایلې ښیي چې د چرسو نشه د لویانو خلکو په پرتله ځوانانو ته ډیر زیان رسوي ځکه چې د هغوی عصبي سیستم او ذهن د ودې په حال کې دی. په کابل کې د نجات روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر محمد نومان رشیدی پوپل وایي چې په دې وروستیو کې دوی ته د چرسو معتادین ډیر ورځي. په دې معتادینو کې ډیری ځوانان دي چې د رواني ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي.
مریضان که امی چرس
هغه ناروغان چې چرس له تنباکو سره ګډ استعمالوي د هغوی حافظې ور کمزوري کړي دي. دماغي نارامي او رواني ناروغي ورته پیدا کوي چې په نتیجه کې د ناروغ پر دماغ فشار راځي، پر لپسې بي خوبي ورته پیدا کیږي چې دا ناروغي بيخي د درملنې وړ نه ده او د مړینې سبب هم کیدای شي.
مریضام شوم ایتانه
په افغانستان کې په سیګریټو کې له چرسو سره د تنباکو ګډ استعمال ډیر رواج لري. د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه ذهني ګډوډۍ چې له چرسو سره د تنباکو د ګډ استعمال په نتیجه کې پیښیږي د معتاد د درملنې بهیر هم ټکنۍ او پیچلی کوي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د چرسو او تنباکو ګډ استعمال د جدي رواني ناروغیو سبب کیږي.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه سې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو او ریچ پر منځنوې سپو سربېره په 3.5 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. د نشي ماده د استعمال لامل په متادینو کې رواني تغیرات راځي. په کورنۍ او ټولنه کې تاوتریخوالی او جرمونو ته لاس اچوي ځکه نو خلک دې ته اړېستل کیږي چې د متادینو سره بد چلن وکړي. دوی وایي له کورنۍ څخه وشړي او په بد سترګ ورته وګوري. دا چې له متادینو سره تاوتریخوالی پر څو ډول دی او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي په دې اړه مو د متادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې له متادینو سره تاوتریخوالی څه ته وایي.
دوی ته نه پرېږدي چې وظیفه اجرا کړي، دوی ته نه پرېږدي چې د ترانسپورټیشن نه کار واخلي، دوی ته نه پرېږدي چې هغه صحي بخش ته لاړ شي او هلته نو هغه د خدماتو نه مستفید شي، او یا دا چې نه پرېږدي چې هغوی په یو موسسه او په یو دفتر په یو ځای کې نورمال وظیفه اجرا کړي، او یا دوی ته کله کله داسې هم کېږي چې فزیکي برخورد دوی باندې کېږي لکه د پولیس او یا د امنیتي موظفین دوی تکیې او یا بندي کوي زور بیای نور دا شاقه کارونه اجرا کی دا طول خپلن خوشنر دینو.
څو ډوله تاوتریخوالی وجود لري چې له معتادینو سره ترسره کی؟
یوې فزیکی ده او بلې رواني. هغوی ته بد و ردې خبرې ورته ویل کیږي، هغوی تکیي او یا بندي کوي او یا دا چې د شاقه کارونو ورباندې کوي. اصلا دا همدغه ډسکریمینیشن او یا دا چې دوی باندې دا خشونت کیږي کورنۍ نه شروع کیږي ځکه چې دوی چې معتادیږي په مخدرو توکو نو بیا کورنۍ باندې دومره هغه نه لري، علاقه نه لري، کورنۍ نه او فامیل نه لرې کیږي. دوی چې لرې کیږي خود نو دوی اتمن د موادو د مصرفولو لپاره دوی پیسې ته اړتیا لري. دوی راځي کور ته، کور نه یو شی اخلي، ځی خرڅوي، دا چې خرسي دی خپل آیسته آیسته کورنۍ دی باندې قطع علاقه کوي. قطع علاقه چې کوي د کور دروازې د دوی پر مخ کې بندوي. یو کورنۍ ده یو میراث لري د هغې پلار نه یو شی کور پاتې دي، دغه متاد نه ورکول کیږي، ځکه چې هغه کورنۍ فکر کوي چې دې ته که دغه میراث دغه پیسې ورکوو دی بیا ځي په همدغه موادو توکو کې دا مصرفوي، او یا دا چې د دې کورنۍ او یا د دې زامن او یا لورې ځوان کیږي دی غواړي چې واده وکړي دې سره مشوره نه کوي، اصلا کورنۍ کې دام علاقه نه لري او کورنۍ هم دې سره علاقه نه لري، نو دا خپله بل خشونت دی. او یا دا ښځې غواړي چې دې نه طلاق اخلي، دې سره په جنجال اخته کیږي، نو دا هم خپله یو خشونت دی چې دې په زوره د دې ښځه غواړي چې دې نه طلاق واخلي، دا خپله هم یو خشونت دی. د مغه خار هم خلکم چې ګوري او د دې برخورد ګوري، د دې بې تفاوتي ګوري د خپل کورنۍ په مقابل کې او یا د خپل اولادونو په مقابل کې، نو خلکم دوی باندې خشونت شروع کوي، لکه چې دوی نه پرېږدي بازار نه یو شی واخلي، یو ځای یو سیوري ده او یا یو ژمي کې لمر ته دوی کینی. بالاخره دا هم خلکم چې دوی باندې دا خشونت کوي، نو بیا دولت نو مجبور دي چې دوی باندې نو خشونت لارې رامخته کړي، چې دا خپله نو حقوق بشر له لحاظ دوی هم خپل د معتدینو په مقابل خشونت دی.
تاسو دوه ډوله تاوتریخوالی یادونه وکړه، له معتدینو سره یو فزیکی ده او بل هم رواني ده، په دغه دوه کې کوم یو ډیر خطرناک ده د معتدینو لپاره؟
والا دوه خطرناک دي، ځکه چې دا لفظي او روحي او رواني له لحاظ دوی باندې هغه کې خشونت کوي، خپل نو د دوی په اعصاب باندې تاثیر کوي، د دوی په رواني اعمال باندې او یا سیستم عصبی باندې تاثیر کوي، دوی نو خپل نو د کورنۍ جامع او محیط نه دوی خپل نو ځان لري ساتي، او دا فزیکی برخورد دوی ته نو اکثرا مونږ چې ګورو شپې لخوا ورځې لخوا دوی نو زخمی کیږي، جروحات پیدا کوي، بلاخره کیدای شي چې د تکول لارې نه د دوی پخې مات شي، او بلاخره کیدای شي چې ځینې مرسی وي.
عوامل یې څه دي ولی له معتادینو سره تاوتریخوالی کیږي؟
دا خو اصلا خبره ده، دا یوې خو د مونږ جامه او د مونږ هیواد داسې دي چې اکثرا د دوی په مقابل کې آگاهي هامه بیخي کم دي، دوی نو نه پوهیږي چې دغه بیچاره چې معتاد شوي دي د دې حامل باید پیدا شي چې دې څرنګه معتاد شو. خلک ټول فکر کوي چې دا معتاد دي نو مقصر دادی، دغه تقریبا اکثریت نوی کسان د خراب اقتصاد له خاطر ځینې نور عوامل چې پندغه محیط جامه دي هغه نو دوی هغه شوي دي اخته شوي دي او معتاد شوي دي. د طبابت له لحاظ دوی هم یو مریض دي، عام خلک فکر کوي چې دوی مقصر دي خو لیکن دغه بیچارهګان مقصر نه دي. او بل مهمه خبره دا ده چې دغه معتادین چې دوی هم د خپل د مواد ترلاسه کولو لپاره غلا کوي، او بیا دوی یو په یو محیط و منطقه کې او یو په یو خار په یو منطقه کې یو ماجرا جوړوي او یا خلک ته وژني د دې له خاطره چې دی هغه د مخدره توکو پیسې پیدا کړي. د دې له خاطره نو بیا امنیتي ځواکونه او خلک هم نو مجبور دي چې د خپل هغه د قانون تطبیقولو لپاره دوی هم مجبور چې دوی په مقابل خشونت نه کار واخلي.
حل لري چې دی څنګه کېدای شي چې له معتادینو سره د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي؟
اول کې باید آگاهي هامه پوهاوی باید ډیر شي، خلق باید پوشه چې دا معتاد څنګه معتاد شو، هغه عامل پیدا شي، بیا هغه عامل کې باید رسیدگی وشي. او دوهم دا چې د معتادینو د تداوی مراکز ډیر شي، ساتامي وزارت باید د دې په بخش کې لږ زره مصارفاتو کې دا جامع جهانی کومکونه مرسته وکي و چې د دوی لپاره یو مرکز یو مجهز سنتر جوړ شي، دوی بیا تداوی شي. او مهمه خبره دا ده چې ورسته د دې چې دوی تداوی کیږي دوی ته باید یو مصروفیت پیدا شي، یو وظیفه پیدا شي.
آیا پوهیدلاست چې د اسلام د نظره باید د معتاد سره څه ډول چلند وسي؟ په دې اړه به د مولوي عطاالله فیضانی خبرې واورو.
پکار دی چې دا خلک له داسې مریض سره چې هغه معتاد وي د هغه سره د ترحم او شفقت ته کار واخلي. حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه فرمایي چې امشي میلا نعود مریضا یوم بالمزل وکه د مریض پوښتنې ته ورسه. لیغې جملې نه یو مریض هم دغه معتاد ده چې دغه مریض زیات دلاسایي ته ضرورت لري، زیات تداوي ته ضرورت لري، او د معتاد پوښتنې ته هر مسلمان باید ورشي. په دې خاطر چې هغه وکولی شي یو طریق له طرقو نه هغه له دې اعتیاد نه راوګرځوي، ده ته د هیله ورکي او دا احساس دی ورکه چې بیرته جوړیږي، ته به بیرته رئیس شې، ته به مامور شې، ته به دکاندار شې. دی له هغه بدو ملګرو نه باید راوګرځول شي او دی په بعضو نورو کارونو په بعضو نورو چارو باندې بوخت رایشي. دغه نوم په اسلام کې خپل په همدې خاطر ده چې نیک نوم په یو چا باندې کیښودل شي او تل په دې نیک نوم هغه سړی یاد شي. شریعت موږ ته وایي چې تاسو په لقبونو خصوصا ناوړه او ناسمه لقبونو څوک مه یادوئ، خصوصا دا خلک چې مریضان دي، څوک ورته پوډري، چرسي، بنګي او شرابي، او دا د انساني کرامت او انساني شرافت نه ده بخیل لري خبره ده. که چیرې د خپل د کورنۍ غړی د معتاد له خپل کور وشړي، د باندې څولاړ، هر بد نوم بیرته د کور ته راګرځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو صحابي و جمعه ته ننوت، هغه شراب څکل. دلته صحابه دغه باره کې بد رد ویلې، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه، تاسو دغه په باره کې بد اورات موایست، دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. نو دلته په کار ده چې دغه په اصلاح کې هلې ځلې وکړي. همدارنګه د معتاد ته هم باید هغه بد اغیزې د اعتیاد ورته بیان شي. الله پاک فرمایي چې ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، ته د خدای لاره ته یو څوک رابوله په حکمت سره او په موعظه حسنه. حتی فرعون ته کله چې الله پاک موسی او هارون علیهم الصلاه والسلام ولي او طائف قولا له قولا لينا، نرم خبر ورته کوي. دا د نرم خبرې تاثیر د توند خبرې نه ډیر زیات وي. نو دغه معتاد کس په حکمت، موعظه حسنه، په نرمه، په دلای سینه هغه پوه کړی شي.
ایا په هدا لاست
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو اوریج په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې واردای. په کابل ښار کې ورځ په ورځ د معتادینو ډېرې دلو خلک اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د معتادینو له لاسه د ورځې لخوا هم د کورونو دروازې خلاصې نشي پرېښودلای. لدی ډلې څخه یو هم عبدالوارث دی چې په سپینه ورځ معتاد کور ته ورغلی او د کور سامانونه یې جنی غلا کړی دي. دا چې معتاد کور ته څنګه ورغلی، دوی ولین دی ور باندې پوسوي، او څه شی یې جنی غلا کړی دي، دا بخپله د عبدالوارث لخلې واورو.
کابل کې چژوان کې دلته خو پولاریان زیات هم دي، نو روزانه سره مواجکی خو یو عجیب غوندې ډیره حق ساي ده چې مونږه بیګا د اختر نشپې ورځ تیر سي دوه درې ورځې میلمانم دلوبل نو د مونږه کشره ورور د کور او چې زه به مستی راوړم کور لپاره کنه دای چې لار مستول لپاره نو دروازه ځان په سپوري کړه کلا مونږه نو د عامه کوټه کې دغه عمومي کوټه کې ناست یو خبرې کوو یو بل د مونږه ترزوی د احمدی نومېږي هغه تم خبر ورکړ چې تم راسه د میلمستیا کې مونږ سره ګډون وکړه بیا یو پنځه دقیقې تیرې وې چې دروازه بیا وازه شوه چې دروازه وازه شوه نو د ماړو ماشومان د پردو مردو کلاس وخت چې کاکا راغی کاکا درک نه لګېده خو مونږه نور مصروف خپل قصو خو چې کله مستی راغلی او دوړې مړې مخه او دا قصه ختمه شوه د میلمستیا سبا سهار ته چې پاسې چې ګورو چې کوم ځای کې د دې واړو ماشومان د درې تایره واړه بایسکلونه دي دوه دانې چې دا ځای کې نسته د بایسکلونه نسته ځای کې ولا که چې خیره چا خطلار چې د کثافات او کراچۍ هم نسته بیا مې عجیبه غونډه شه اخوته چلو چې د دې بخار د انزل لپاره چې دا ویلې یم خکې خې واغم نو په دې پوښتنه چې دا کله چې مستو په سیاله کوت نو هغه نه پاس پودری لم نو ته هغه کاکا نو هغه نو پودری و چې دا ټول شان ز ټول کړي ولا په کراچۍ کې هی و وړي ول دا عجیبه ډېر جالب اقتصاد چې موږ دې یاد نسی
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شته چې حاجی معصوم د خپل زوم اکبر کورته ورځي او غواړي چې خپل لور او لمسیان په زور خپل کورته بوزي. که څه هم د حاجی معصوم لور خوشاله ده چې ل خپل اولادونو سره د خپل میړه کور پریږدي او د پلار کرځي، خو اکبر خپل خسر ته اجازه نه ورکوي چې میرمن او اولادونه یې جنې بوزي. دا چې حاجی معصوم ولی له اکبر څخه د هغه میرمن او اولادونه په زور بیایي اصل کې صد څه ده او وروسته به څه پیښې شي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم بابا، ستړی مشی؟
خیر یوسی لوری، ته هم ستړی مشی؟ خیر لکوم شو، سم دی فساد ګوډه، خپل کور خو دې وران کې، که زور دې ورسیږي نو کلی به هم وران کې.
نور خو مې دا نه شو روغ او جوړ دی.
دا کور نه دی سور تنور دی، تنور پوه شوې که نه؟
څنګه سور تنور دی؟ زه خو هېڅ پوه نه شوم.
دا کور دې زما لور ته سور تنور ګرځولی دی.
حاجي صاحب، دا زما کور دی او عایشه مې میرمن، ته هېڅ حق نه لرې چې زما په کورني ژوند کې ګوتې ووهي، پوه شوې؟
عایشه که ستا میرمن ده نو زما لور ده، زه تا ته اجازه نه درکوم چې زما له لور سره ظلم وکړې.
پلار مې ښه وایي، ستا له لاسه خو دا لس کاله کېږي چې په اور کې سوځم.
نه نه یا ژبه ورې، تا اوس دومره شوې چې زما سره ژبه کوې؟ ها
ولې، دا انسانه نه ده؟ ته به په میاشتو میاشتو له کوره ورکې او دا به له اولادونو سره په کور کې یوازې وږې تږې پاتې.
عجي صاحب، ما مخکې هم درته وویل چې دا زما خپل کار دی.
نو ته به زما لور وژنې او بیا به وایې چې دا زما خپل کار دی؟ ها
نو اوس خو مې وژلې نه ده چې ته دومره په کار یې.
ما درته وویل چې وږې تږې شپې سبا کوي.
زه چې نشم مړولی ته به څه تورونکې؟ ها
زه یم، دا اوس کور ته راسره بیایم، زما سره به آرامه اوسې. د لمسیانو پالنه او روزنه کوم، ستا په کور کې تعلیم خو څه کوې چې ټول خوارځواکي شوي دي.
اکبره، پلار مې سمه خبره کوي، زه نور ستا سره په دې کور کې نه پاتې کېږم، له پلار سره مې ځمه، بس دی ډېر تکلیفونه مې وګالل.
درځه لورې چې کور ته ځو.
سمه ده، درځه چې ځو، راځئ بچیانو چې ځو. بس دی، ستا سره نور ژوند نه کېږي، زه په یو شرط بېرته دې کور ته راځم چې ته نشه پرېږدې، درځئ بچیانو چې ځو.
ګوره اکبره، که نشه پرېږدې نو ښځه او اولادونه به دې بېرته درته راشي، که د علاج پیسې نه لرې راځه زه به دې په شفاخانه کې بستري کړم.
ستا یې له ما د نشو سره څه کار؟
بس نو ته دې خپل پوډر وهه، ستا له خاطره ولې باید ستا بېګناه ښځه او اولادونه قرباني شي؟ درځئ لورې چې ځو.
درځئ بچیانو چې ځو.
راځه
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځه راځه، مهرباني وکړه.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده، دا نه کښېناستم.
ښه ځوانه، څه تکلیف لرې؟
ډاکټر صاحب، زه خو څو کاله کېږي چې دا غم لړلې پوډر کوم، اوس غواړم چې پوډر پرېږدم او د ځان علاج وکړم.
دا خو دې ډېر ښه نیت کړی دی، خو ولې غواړې چې نشه پرېږدې؟
بس ډاکټر صاحب، پوښتنه مه کوه، پوډرو مې مینه راسپېره کړه.
سمه ده، موږ به دې بستري کړو، پایواز در سره شته؟
نه ډاکټر صاحب، پایواز نه لرم.
ولې، خپلوان نه لرې؟
ډاکټر صاحب، هیڅوک نه لرم، میرمن او واړه ماشومان لرم، خو هغوی خو څنګه څخه بوتلل؟ زه دا یو کال کېږي چې یوازې اوسېږم.
خو سور دې ولې میرمن او ماشومان درنه بوتلل؟
ویل ته یې ساتنه او روزنه نشې کولی. او رښتیا یې ویل، ما نشو ساتلی، زه خپله په شپو شپو وږی ویده کېږم، نو دوی به مې څنګه ماړه کړي وای؟
رښتیا هم چې دا ډول ژوند ډېر ګران دی.
پرون مې په بازار کې یو ماشوم ولید، کټ مټ زما د زوی په شانتو، ډېر مې وژړل، ما کما نشه نه کولی، اوس به ولې له خپلو اولادونو او میرمنې نه ژړا اوسېدی؟
ژاړمه ژاړمه، خدای به دې بېرته له خپلې میرمنې او اولادونو سره یو ځای کړي، خو موږ یو قانون لرو، هغه دا چې ته باید یو پایواز ولرې. خسور به دې در سره مرسته وکړي؟
او مرست را سر کبی دیر با خوشحالشی چیزه علاج کام ما تیویل دی چکت ده نشی پری خودلو تغاره کیک دی زم رست در سر کام او اولادونو میرمون دیم بیرتا درس پارم
نو چی داسی ده خسورتی خبر که دکا پایوا ضروری ده
بزوارو سرگو داکتر سیم انترنت نوز زنگو تو هم چشف خانی تراشی
تا زادی رادیو درنو آوریدون کو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو